سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو په کندهار کې سیلابونو اته کسان مړه کړي دي د کندهار چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه چې تیره شپه د کندهار په شاولي کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي دي چې له امله یې یوه میرمن او اووه ماشومان مړه شوي دي له اروزګانه هم په راپورونو کې اوري چې هلته د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د اروزګان چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي ده چې په د اروزګان ولایت په مرکز اړوند کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې کسان مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې خبرونه ته غوږ یاست. یو شمېر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو له سرمنشي غواړي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي، خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. سیګار وایي د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 232 میلیونه ډالره بې له محاسبې او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه پوښتنې شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي راپور چې وړمه ورځ خپور شوی لیکلي، له دې امله چې د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د ورکړې په برخه کې له خپل څارونکي سیستمه سمه ګټه نه ده اخیستې، اوس دا اداره د دې توان نه لري چې معلومه کړي دا میلیونونه ډالر چیرته مصرف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړي له امریکایي چارواکو سره تر یوې سري غونډې وروسته ویلي په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډېر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو را په دې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. روسي چارواکو تر دې دمه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. ور به شو د پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتریش غوښتي له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان څه وایي؟
د تبعید خلک حقوق د اسلام لزاوینه مطالعه کی او موږ نه غوښتنه وکي.
دا هم اوري چې په کندهار کې سیلابونه اته کسان مړه کړي دي.
نو دلته موږ مخصوصا ناست وو، بله باران را باندې شروع سو، باران چې را باندې شروع سو نو بله کرار سیلونه را باندې رااله، سیلونه چې را باندې رااله نو بله داس موږ جوالونو د خونی منیا ګر سره ونه راول، نو کوښنیانو عجزي مو بله مخصوصا د شپې جن راوېسي.
لا صدا باد بیا ریپورت لرو چې حالت خلک د رشاو رکشاو لزیاتې دوه خوشاله دي.
مخکې به کیراله ته یا بل ساحه ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل، اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې د غرشقي زی زکه خلک ته خوشاله دي.
او د اوکراین څخه به دا راپور در تخپور کړ چې یوې امریکایي د کانګرس غړي ویلي دي چې په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیر روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغه سناتورانو په یو لیک کې پرونی د ملګرو ملتونو سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. له دې ډلې دوی غواړي چې د طالبانو په مشرانو د سفرونو بندیز ولګول شي، خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلې او پکې یې لیکلي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځه وړلو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جونی ارنست خپل لیک کې لیکلي ملګری ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او تر څنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي هلا مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بی انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوق لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډیره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوې چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په 13مه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرستو رسونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس د مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محروم دي بلکې له کورني تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو مشر په یو نوی فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت لمخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوی قوانین نه پلي کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو شلو کلو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد د دب خبره ډیر تبلیغات شوي. خود جمهوري نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې راغلي چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس اسلام دی او هیڅ قانون به د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو د مشر دغه نوی فرمان ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي. زما همکار دغه فرمان لوستی او په اساس موږ ته اوس جزئیات راکوي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې راغړي، د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نه شي پلي کېدلی. د دغې اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډېر تبلیغات شوي او پر ځای جمهوریت ته تبلیغ شوی دی. په اعلامیه کې راغلي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د الله تعالی فرمانونه پلي کیږي، قوانین د خلکو په خوښه نه جوړیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې ټولې پریکړې باید د اسلامي شریعت پر بنسټ وشي او هیڅ ډول اعتراض هم باید په وړاندې ونشي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د جمهوریت نظام د اساسي قانون په درېمه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون باید د اسلام د سپیڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. خو په وې فرضي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي طالبان په دې باور دي چې بانکي قوانین د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د بشري حقوقو کمیسیون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د دوی لخوا د شریعت پر بنسټ په بیلابیلو پریکړو کې تر ټولو زیات افغان نجونې او ښځې اغیزمنې شوې. په دغه هیواد کې لږ پګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي ښوونځي ظاهرا په دې نوم تړل شوي چې د نجونو زده کوونکو لباس سم نه دی او د تلویزیونونو په ښځینه کارکوونکو نه هم مخونه پټ کړي دي. خو تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون د کجکي بند دوهم فاز په پرانیز غونډه کې وویل چې د ټولو افغانانو پر مخ د زده کوونکو د زده کړو دروازې پرانیستل شوي او پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت په ډیر ژر دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو له 11 میاشتو زیات وخت تیریږي او په دې ټوله موده کې دوی ټینګار کړی چې قوانین به د شریعت پر بنسټ پلي کوي. خو د افغانستان اوسیدونکو اندېښمن دي چې د طالبانو اخیست له شریعت څخه ډیر ټولیز او په ورته وخت کې سخت دریځي پکې ده چې د دوی د سرپرست حکومت لخوا به د قوانینو وضع کول سختي لا زیات کړي، هغه موضوع چې طالبانو تل رد کړی ده.
مننه کوم. و امریدل چې د طالبانو مشر یو تازه فرمان ورکړی او ویلې دي چې لدی ورسته به ټولې پریکړې د اسلامي قانون په چوکاټ کې کیږي او نور قوانین د اجراول نه دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د سرحدینو خود جوړیدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانو لخبریدو وروسته د موضوع پراخ خبرګونونه پارولي. د افغانستان د پخواني ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت په وړاندې ودرېږي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم یو اعلامیه لیکلي، پاکستان په افغانستان کې د یو کمزوري تر لاس لاندې او تابع واکمنۍ په رامنځته کولو سره د نورو غوښتنو ترڅنګ مخامخ منځنۍ آسیا ته د لاسموندنې لنډه اسانه او وړیا لار غواړي، خو طالبانو لا په دې اړه رسمي نظر نه دی ورکړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې او دقیق وخت معلوم نه دی، یو شخص چې ځان طالب معرفي کوي ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان په شمال ختیځ واخان کې سرحدي نخي جوړې کړي او د افغانستان خاوره اعلان کړې ده. یاد شخص وای پاکستان غواړي ورو ورو د سیما تر خپلې واکمنه لاندې راولي.
مجاهدین امارات اسلامي په ساحه ومدان
د اسلامي امارات مجاهدین سیمه تر اغلل څو دل نګدي و چېړي کپارامي وشي خطر خاص کو نشول به که پزور هم وي مونږ بخپل یو لښت خاور چاتور نکړو.
واجب حکم راکس نه فهم نو
په یو بل ویډیو کې بیا ښکاری چې کشمیر وسلوال کسان همدا نه خي چې د پاکستان نوم او د 2021 کال نیټه پرې لیکل شوی ډنګوي. لدی نیټه داسې انګیرل کی چې داسې منټی نه خي په 2021 کال کې جوړ شوی، خو معلومه نه ده چې دا کار د جمهوریت نظام له سقوط مخکې یعنی د اگست له 15 مې وړاندې شوی کوروستا. موږ په دې اړه له طالبانو رسمي نظر ووخت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د دفاع وزارت وایاندې عنایت الله خوارزمی ځواب را نه کړ. خو څو ورځې وړاندې مخکې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د طالبانو ملي ټلویزیون سره په مرکه کې په واخان کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو موضوع رد کړی و. په واخان کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني تاسیساتو موضوع وروسته تر دې ګرم شو چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي مخکینی د دفتر رئیس کریم خرم په خپل ټویټر باندې ولیکل پاکستان په اصرار او په تکرار له ولسمشر کرزي غوښتل څو اجازه ورکړي واخان غوڅ کړي او تاجکستان ته د تجارت لپاره سړک وباسي، خو نو موري تر پایه ونه منله. خغلی خورم زیاته کړي او ریدل یی دي چې تازه دا غوښتنه له طالبانو هم شوی، خو زیاته کړي لومړی دا کار د افغانستان ترانزیتي اهمیت کموي او افغانستان منځوي کوي، او دویم د افغانستان د ټوټه کېدو خطر منځ ته راوړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې اوس له افغانستانه بهر آنلاین غونډې کوي له طالبانو غواړي چې د پاکستان د دې مغرضانه حرکت پر وړاندې ودرېږي. د جرګې پرون ناوخته په یو خبره کړې اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي د افغانستان ملت په خپل قلمرو کې هیڅ هیواد ته د تجاوز او سرغړونې اجازه نه ده ورکړي او په وړاندې په قاطعانه توګه درېږي. د افغانستان د جمهوری غوښتونکو خوځښت هم نن سهار په یو اعلامیه کې په دې اړه خپل جدي اندېښنه ښودلې او زیاتوي په دې اړه د هر راز داسې یو اقدام مخالفت کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او لوی ګټې زیانمنوي. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې تبصرې هم ښیي چې پاکستان غواړي د افغانستان په سیمه کې د تاسیساتو
اتحاداتو په جوړولو سره واخان تر سینې لاندې کړي او د چترال او تاجکستان سره اقتصادي کوریدور جوړ کړي. د اقتصادي مبصرینو له انده پاکستان په دې کار سره غواړي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته اسانه او ارزانه لار پیدا کړي.
په کندهار کې تیر شپه د زیاتو رښتونو له امله راوتلو سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون اته ماشومان مړه او څلور نور ټپیان کړي. سیلابونو د غراس په ژیړې شاولیکوټ ارغنداو او سپین بولدک ولسوالیو کې ګڼ کورونه تخریب کړي دي. تفصیل د صادق رښتینی په ریپورت کې.
طالب چارواکي وایي تیر شپه په کندهار ښار او بیلابیل ولسوالیو کې د سختو ورښتونو لامل راوتلو سیلابونو اته کسان مړه او څلور نور ټپیان کړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید ازادي رادیو ته وویل چې په مړو سو کسانو کې و ماشومان او یو مېرمن شامل ده.
تیر شپه د کندهار په دیر لسم او ځکه او ختمه ځکه او جنور سیمه کې اندره په جوړې ولده کول سوالي کې سیلابونه راغلي دي. ځینې هیوادوال متضرر شوي دي او اته
د جړی ولسوالی اوسیدونکو ډاکټر علی احمد چې تیر شپه د سخت ورښتونو لامل د کورنۍ شپږ کسان مرسیبي
ولادونه می ټوله وېستل. ما ورته ویل چې لاس په دواخانه کې شین هغه چې په دواخانه کې شین استل پنځه دی کېنی تیر سیوی چې وګ ډیر شدې ډیر زور اوري وي نو بس ټوله په یو دم باندې د دواړه چاته ولوي او شپږ کسان چې هغه شیدان.
سیلابونو د زیات شمیر خلکو کورونه هم تخریب کړي چې اوس د سرپناه لجدي ستوند سره مخ دي.
زما نوم ماجد الحیری انا تموږ مخصوصه ناسو بل باران را باندې شروع وسو باران چې باندې شروع وسو نو بل کرا سیلون را باندې را لا سیلون چې را باندې را لا نو بل د ازمږ جوالونو د خونې منیا ګر سره ونه راول نو کوښنیان واجیزی بل مخصوصه د شپې جن را وېسل اده نه بوب نه پیسې نه نو ګرځي نه په لوډر ګرځي په ولار نه ګرځي
بل شین شو کړی دی برته پلار تر خپل شرازی باران و درې دی خپل چې راکړي بل دروپ دروپ جار سن بل لاین بل زنګ راکلم تنګ راکړي بل کومک مو سره وکړم شیدانه وکړم.
طالب چارواکی زیاتوی چې راوتلو سیلابونو په جړی شاولی کوټ ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې په زرګونه جریبه د انګورو باغونه او کرنیز ځمکه تخریب کړي. د جړی ولسوالی اوسیدونکو یې جختای داد
انګورو ته په سل پساده کې نیوی پساده ځان ورالو د لاس پساده پاتې نور انګور ډیر توانیت کړی دی. په لاس لکو باغ شو تلکه تاوام رسولې د دوه لکه پاتې
دا په روانه میلادي میاشت کې د همزل دی چې د ورشتونو او سیلابونو لامل د افغانستان په جنوبي سیمو کې خلکو ته ځانی او مالی زیان ناوړي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو غړی امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیر روسی پوځیانو ته مرګ ژوبلا وخته. دا شمیر د غټول روسی پوځیانو نږدې نیمایي د فبروري له وروسته را پدی خوای په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیسته. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ل میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استاسي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې لوی پلاوی سره تر محرمانه غونډې وروسته د شمیرې لرسنیو سره شریک کړي او وی ویل چې دا ډیره لوړه شمیره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داس وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسی پوځیانو ته د مرجوب لید اوشتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. پروسه کې د پوجانو د مرجوب لشمري تل پټی پاتې شي حتی د سولې په وخت کې نخبري شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسكر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسي کې اوکراین ته تللی و. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلی سلاتکن وای چې دا خبرې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوشتو تلفاتو دانه وشمیرې که چیرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تیره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هیواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چیرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمیر ساحلی سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
په خوست ولایت کې د فیزو والیبال لوبډله د والیبال یو والی سیالي او اتل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د والیبال د سیالي 540 خورزي وړاندې د خوست مرکز او لوسوالي د کابل او خیبر پختونخوا نه دی وی لوبډله په ګډون سره تیر ورځ د فیزو لوبډله په تلولي سره پای ته ورسیده. د یاد ریاست پوینا په دغه سیالي کې شپږ د لوبډلو ګډون درلو چې د خوست په ورزشي لوبغالي کې پیل شوې وي. د دې ریاست پوینا دغه سیالي د خوست ورزشي امریت لوري د والیبال فدراسیون په استازیتوب د خوست والی په مالی ملاتړ تر سره شوې چې په پای کې اتل لوبډلې ته 40 زره او نائب اتل لوبډلې ته 40 زره افغاني جایزې هم ورکړل شوې. دغه سیالي یو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې. علی امین د بلخ سنوکر اتم پړاو سیالیو اتل شو. د بلخ ولایت د سنوکر فدراسیون په خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ سنوکر غوروی اتم پړاو سیالي چې لس ورځې وړاندې د اته دیش ورزشکارانو په ګډون سره پیل شوې وي، د علی امین پاتلوالي او د محمد نعیم شاهزاد دوی مقام په ترلاسه کولو سره تیر ورځ پای ته ورسېدي. د دې فدراسیون په وینا د دغه سیالیو په پای کې د اتلوالي کپونه ورزشي البساو تقدینامې د بدني روزنه او سنوکر فدراسیون لوري په ورزشکارانو وویشل شوې. د دې سیالیو تر سره کېدو مخه د ملي سیالي لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل خودل شوی او پاریس سن جرمن په دوستانه لوبه کې کامبا اوساکات ماته ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې د فوټبال دوستانه سیالي په دوام کې د پاریس سن جرمن فوټبال لوبډلې د جاپان تمریناتي لوبو په لړ کې په خپل دریم لوبه کې بیګاش په کامبا اوساکا پر وړاندې لوبه وکړه او په پای کې څلور پر دوه بریا خپل کړه. د دې لوبې په 23 دقیقه کې نیمار او په 23 دقیقه کې لیون میسي د پاریس لوبډلې لپاره ګولونه وکړل او لوبه د پاریس لوبډلې په ګټه تمام شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دغه ټولګه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. وربشو د پکتیکا او اورګون ترمنز د لوی لارې ستونزې په اړه پکتیکاوال د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړې دو غوښتنه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له کبله دوی په موټرو کې تر خوست په ساعتونو مزل کوي. هغوی وایي کله چې په دې لار سیلاب راوځي نو د مسافرو پر مخ د اوږده وخت لپاره بند وي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا اوسیدونکو او د لارې مسافر د اورګون خوست د لوی لارې د اساسي جوړولو غوښتنه کوي. یاد لاره چې د پکتیا او خوست د یو شمېر زدران میشتو سیمو او ولسوالیو له غرونو شلو او غونډیو تیریږي تر ډیره خراب ده. که څه هم د لارې خواشات 1 کیلومتر اوږدوالی لري، خو د ځایي خلکو او ډیری وارانو په وینا د خرابوالي او ځینې وختونه د سیلابونو او خړونو د لاسه څو ساعته بندوي او خلک ور باندې تګ او راتګ نشي کولای. د اورګون خوست د لارې او ډیری وار ولی رحمان زدران آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د جوړولو غوښتنه کوي.
دغه لار چې د ورګونو لوسوالی او د زیړوک په موقعیت خوستا وخت ده، دغه لار ځینې وخت زیاتو مشکلاتو سره مخ وي. سیلابونو برانونو کې مسافر نشي کولای چې په اسانۍ سره تګ تګ وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه لار باندې چې عمومي لار ده د خوست ولایت او د پکتیکا ولایت ورګونو لوسوالی نو باید پرې کار وشي. زما پیغام باید تر لوړپورو چارواکو ورسیږي چې دغه لار ته پاملرنه وشي او کار پرې وشي.
په اورګون کې د خوځ ترانسپورټي اډې منشيوي په تیرو شلو کلونو کې د پکتیکا بیا رغونې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې او د دې پراخ ولایت ډېرې سیمو ته لارې خامې پات شوې دي.
هر ولایت جوړ شو، یو د مشتوت ولایت د بارډونه ورته تر اورګونه پر اورګونه تر خوځه پړې تر پلکتي پړې تر ګیان پړې د دې حالات د چې په خدای قسم د چې لګډون راځي موږ درې درې غنټې سالو سره غنټې موږ انتظار وته کوو. کوم مریضونه په قسم ډېر خلک بدلی هر کې مریض په دغه حالت پندسي وي مطلب بل بيماري وي په قسم ډېر خلک مسلمان مرشه او مطلب دنه د خوصه پرې ماشالله د خدای مخلوق سی ورته ترګیانه پرې دال یار مشته سخت تقریبونه دي. نو د حکومتي خلک ته پکار دی چې د موږ غم وخره.
د اورګون خوستاري مسافر هم د دې لارې په مسیر کې د ستونزو خبره کوي. د ګیانی اوسیدونکو حاجی اولداد وای په دې لاند مسیر ټول د زادران قوم پروت دی چې په خپل کې تګ راتک ته ډیره اړتیا پیخیږي.
موږ د اورګون ولسوالۍ نه خو دا لار ډېره لنډه ده په زوړوک باندې او د هغه په لار باندې چې زه د ګردس په لار څه باندې 200 کیلومتره مزال دی. دلته خپل خپلوان دي، د موږ ټول زدران یو، د زدران کوم یو دی دوستۍ لري او دا لار چې په خاصي ده به ډېره ښه وي.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د لویو لارو د خرابوالي ستونزې مني او وایي د بودیجې او امکاناتو د پیدا کېدو په صورت کې به ولسوالیو او ولایتونو ته غزیدې دلی لاری جوړیږي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولسمه حکومت د خوست هغه لار خي چې په جوړو کورسوالي باندې کړل دي. خوست هغه کینې لنډه لار ده او دغه لار کینې خراب هم ده. خو د اسلامي امارت په دې کوشش روان کړی ده چې مومن ټول لارې جوړې کړي، نو انشاءالله بودیجه برابر شي، امکانات برابر شي، انشاءالله ټولو لارو ته انشاءالله کلکه توجه کوي او انشاءالله په پام کې د پدامې ریاست پکتیکا انشاءالله کوشش کوي چې انشاءالله دا ستونزه حل کړي.
په پکتیکا کې د ارګون خوست د لوی لارې پشان د مرکز خرنې او د پکتیا مرکز ګردیز، غزنی، کټواز او همدارنګه انګور اډې ته د لارې په مسیر کې د ولسوالیو سړکونه هم د پرله پسې سیلابونو او محافظتي تدابیرو د نشتون له کبله تر ډیره خراب شوي او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
وربشو د کونړ مرکز اسد آباد ته هلته خلک خوشاله دي چې د پخوا په نسبت اوس ترانسپورتي ستونزې کمې شوې دي او وایي هلته هندۍ رکشاوې ډېرې دي او دوی په اسانۍ سره کولی شي مزل وکړي او ارزانه هم ورته تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
قدرت الله قاضي خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولاري کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالې کلي ته لاړ شي. وایي پخوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لاملې دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټری نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړی ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندریش خپل اسد آباد کې شتون لري غن شمیر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي، ځکه مخکې به کیراله ته بل ساحه موټر په 200-250 روپے باندې تلل، سپیشل اوس 75 روپے 50 روپے باندې دغه رشقي زی، ځکه خلک ته خوشاله دي، بل ځوانانو سره په کار باندې دي، نو دا یو خو سہولت دی، خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغه کسانو رکشي اخستی او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه للاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته للاسنیونی خلاص دي. دوه تنه رکشه چلون کې محب الله او صداقت
کوم کوم په ننګرهار کې ولا او خپل نن ته کومار تر راغله مکنه د رشکو تعداد زیات شوه دی، خو بل کار نشته، خلک مجبور دي چې رشکا واخلي مخام له لوټو د رزق پیدا کی. گزاره ده کوي کین نور د دینه اله ونو کارونه نشته، پس ته چاته و چاته کین ټکا سره کومه یونین سره لپاره تر کا متنه پیدا کیږي.
اله د مجبورې نه مغستې ده که کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورونه کوي. اله گزاره کیږي ان سکر ډېری کله لګي جنا د سې مختار دا غنه له معلوم چې عمره پات کیږي کله ډېر پات کیږي کله لګي کله بیخي پات نشي.
کله یې خو رکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوی برابرې شوی، خو نور خلک بیا په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندیدو او بیروبار جوړیدو مخاوني سي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز اسد آباد سرکونه او کوڅې تنګې دي، د رکشو، موټرو او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي.
اوس هم د تاسو غږونه.
زه سید الله هاشمی یم، د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نه سره دغه پیغام شریکوم. زه د سی سی این پی پی یا د ولسی تړون یو اجتماعي کارمند یم چې دغه اداره چې و ده تقریبا 5000 کارکونکي لرل چې په بیلابیلو برخو کې دنده ترسره کوله، چې دا خپل د دغه اداره د نړیوال بانک یا د بانک جهانی د خوا سپورټ کېدله، چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې څلور دېرش ولایتونو په ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تکمیلولې او تطبیقولې، چې اوس مهال یولس میاشتې کېږي چې دغه کارمندانو ته خپل معاشونه نه دي ورکړي. یوازې وزارت مالیه او بانک نړیوال بانک چې دی په تش وعدو باندې تیر باسي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وزا د ملي رادیو فیسبوک پاڼې او دا چې بندي کړي دي موږ نه دا لوبي دلی دي نور پرمختګونه په خوا پورته کول وسې موږ نه سویل دلای اله کو چې دا موږ خپل ګورپور چارواکو ورسي او دا فیسبوک پاڼې لیک.
زه محمود الحسن خبرې کوم د ننګرهار نه. زه او طالبان دا غواړم چې کم چک پینډونو کې تاسو درېږئ تلاشي کوئ، باید خپل ځای باندې منظم ودرېږي. دی خو بوره دغه جوړ کړی دی طالبانو پینډ لرې ولاړې چې څوک تیر شي بیا بیا آوازونه کوي ودرېږه څه سره پاره دلته ولاړې ما باید داسې ونه شي. او بل دا چې دا پاکستان سره د ویزو دا مسئله حل کی دا ولی افغانان زوروي داسې ولی کوي اسلامي نظام خو داسې نه یې کنه.
ازادي راډیو ته غواګي است ورزو لنډ خبرونه ته ځکه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کیږي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونو بیا خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. لاغې ډلې په کندهار کې په څو ولسوالیو ژړې ارغنده او سپین بولدک کې سیلابونو اته کسان مړه کړي، یوه ښځه او و ماشومان پکې شامل دي. په روزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغه کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله اوښتې چې موټر یې اوبه وړی دی. اخوا په ننګرهار کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پیښه د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې شوې ده. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د پیښې لامل ورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د سناتورانو په یو لیک کې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي په نوم استولی په طالب مشرانو د سختو بندیزو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې، خو طالبان بیا وایي چې باید د لویدیز له عینکو د دوی په خبره باندې افغانستان ته ونه کتل شي. او د اوکراین دفاع چارواکي وایي روسي ځواکونه د دې هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لنډ خبرونه مو اوریدل، کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس به ورشو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
مخکخی خزی
درنو دوستانو ستلیم شي اته مده وړاندې د زینو رسنۍ او د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپل خزینه کارکونکو ته ویلي و چې دوی د خپل رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. وروسته بیا د طالبان حکومت په خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی د ټول وزارت د خزینه کارکونکو پاک لدا پرېکړه نه ده کړې. یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی، نو ذکر د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندې ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه به هغه دندې چې مېرمن ویلې یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یوړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښه ښځو په خپرونه کې د هغو مېرمنو په ستونزو غږېږو چې د طالبانو له بېاجلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره میلمنې دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالي صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. په پیل کې راځو میرمن صافی ته وړاندې تر دې چې دغو ښځو په ستونزو خبرې وکړو چې له رسمي دندو څخه لرې شوي دي، دا چې خپرونه د مخکښه ښځو ده، لومړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته وایي چې زده کړې مو چیرې کړې او له وکالت پرته مو په کومو ادارو کې رسمي مسؤلیت درلود؟
ما خپل زده کړې د طب په رشته کې کړې دي، البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی او بیا مې هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو هغه وخت کې موږ مهاجر شو او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم. د خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یو. 2015 کې د ولسی جرګې انتخابات وو، هلته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ. د ولسی جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازي په ولسی جرګه کې وم او په ولسمه دوره کې د سنا غړی شوم.
ډیر زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. له تاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړې او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایې.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې، د خبرونې ټول اوریدونکو ته هم درنګ سناتوري سیویته د حقوقو لريشتې څخه فارغه شوی یم او اوس مهال هم تقریبا اته کال کېږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې چې مې وظیفې ترسره کړې دي.
ډیر زیاته مننه.
میرمن صافی خوانځای بیا په برخه کې لوړ زده کړې او پسې په خپل مسلک کې کار کول دا د یو میرمن لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید وایم چې میرمنې انجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړوي او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړوي او په اخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهمه وهل کیږي، یعنی بالکل د منځزي ټولې هیلي او ارزوګان ستاسو منځزي ټول ستاغه امیدونه ټول ستاغه هلې ځلې ټول هیڅ کیږي. کله چې انسان هیڅ د ورسېږي تاسو فکر وشي دی په روح روان باندې څونه تاسو کې بغیر د دې چې مثلا رواني اغیز ډیر زیات دي چې ستاسو راتلونکي ته نه واخستل شي. اقتصادي پلو ته هم وګورئ چې په کورنۍ کې ښځه او نارینه ژوند کوي، یعنی ښځه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي. چې تاسو په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې نه تنه په افغانستان کې په ټوله نړۍ کې یوازې نه نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي هغه نشي کولای شي ټول هغه خواسته دی او کورنۍ پوره کړي. معمولا دوه ماشه یا په دوه کارو باندې یا په دوه هوایي دو باندې کیږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده لپاره یو ښه ماحول برابر شي. زما دا سوال چې د یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کیږي معلومدار ده هم رواني اغیز لري او هم اقتصادي اغیز په ژوند لري چې دا به د راتلونکي لپاره د هغه کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ.
بله مریم اوتاک، میرمن صافی په خپلو خبرو کې دا ونه وکړه چې یو څوک زده کړي کوي بیا له دندې لري کیږي څومره بد اثر لري. تاسو هم درته وایي له یو شمېر دولتي ادارو څخه د میرمنو لري کوي په خځو څومره بعد اثر کوي البته تحصیل نظر او دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
صفي صاحب ډیرو خوټه کوته اشاره وکړه چې دی وی خیراتونکو لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت او وستوغي استاکلی وکړي. په داس شرایطو کې چې افغان ځوانانو هیڅ هم نه درلودل په خځو ته ګنجنې له سختو ستونزو سره مخ وي. یو خو اقتصادي ستونزې وي ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوې نوې راوتای وو. تیر شل کلونه شل کلونه و چې درانا یو څرک د میرمنو لپاره لګیدلی و. هغه یې د کار کولو حق ترلاسه کړی و پکې همداسې د زده کړو حق ترلاسه کړی و. دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول دی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه و مخ بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و. ځکه کوم طرز د فکر کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې دوی له وي عصري نړۍ سره مخ شوي وو. اشخاص یې لیدلي وو، افراد لیدلي وو، پرمختګ کورنۍ او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و، یو جنګ ځپلی هېواد و، داسې هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و د پو څخه، هم له فکري هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول، ځان هیلو ته نږدې کول، بیا بیرته په کور کې ناستل، دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسو وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي ولې ډېر سوي دي، یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي ولې کوي. یعنی یوازینی لدې دغه د کوم اساسي حقوق هغه کوم لومړني حقوق چې میرمنې لري هغه ورڅخه اخیستل سوي دي. هغو ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده، بل حق د تحصیل ده، حق د انتخاب ده، حق د ازادۍ د بیان ده چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل سوي دي. طبیعي خبره ده زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم هلته حق د تحصیل ونه لرم، حق د کار ونه لرم، حق د انتخاب ونه لرم، حق د بیان ونه لرم. نو داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي، بې معنا دي، ځکه دا ټول شان نه لري. نو تر دې چې هېواد پرېږدي داسې یو ځای ته لاړ شي.